بود افغان سیب میربانی. اوکی
ملانه خیر روزی شفق سیب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د محل په افغانستان کې 8 بجې سوی دی. وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مخ کې وړي. و باوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی سړین ته ټاکل سوی پلاوی خپل لمړنۍ موندنې اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبله وخت. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی له دندې لرې کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی رسنیو ته په استول سوي پیغام کې که څه هم د دغه هوکړې نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
به خاطر حل چالشای سیاسي موجود.
هغه وایي د اوسنیو سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډېرې هڅې کړې. موږ په دې برخه کې پرمختګونه هم لرو. ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډېر ژر لاسلیک سي. پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلوری تا پرون ده عبدالله ده تیم پلویانو اول چه ممکن ده همده اونی تر پایا لعرق سر سیاسی تردون لاسلیک سی. ده خاغلی عبدالله تیم ویلی حکر تر دیر پوا که ده دوی ده سیاسی مشارکات پاره ده، خو عرق تر اوسا ده شون حکر جزیات ندی شارک کردی. د لوګر سیمې چارواکي وای طالبانو د عیناکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې 8 افغان سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي رادیو ته وویل کله چې کومکي سرتیري سیمې ته نږدې سول د هغوی موټر هم پر مین ور برابر سوی.
تیر شپه طالب وسلوالو محمد اغه ولسوالۍ ته اړوند د عیناکو لرغوني سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال 8 تنه سرتیري شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان.
د لوګر د مس عیناکان پر پوستو برید د لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبله وخت. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو د مطبوعاتو مسؤل ایمل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات واوښتل.
تیرو څلورشتو ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 155 تنو وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبله وخت ده. چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا، مچلغو، زرمت، ډنډ پټان، جان خیلو او زازیو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 45 تنه نورې ټپیان شوي. په پکتیکا ولایت کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. تیرونی کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یې یرغلیز حالات خپلوي. له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کیږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د دیر شو ورځو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي. دیموکراتان وایي د لینک لرې کول د مایک پامپیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کولو ته غبرګون دی. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کیږي پامپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د ته وفادار د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکونې څخه خوندي کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول شول او د دولت لخوا د لګول شویو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هوا د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یو اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل سوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمنی په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه او ورکړل سوه. او د اوکراین د پارلمان مشر وای له دغه هېواد سره د کریمیا ټاپووزمې بیرته یو ځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټاکنی بهیر دی، خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د رزموکوف خبره اوکراین د کریمیا د موضوع حل ته ژمن دی. مسکو په 2014 میلادي کال کې وروسته تر دې چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپووزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې دیار لزره کسان وژلي. د خبرونو پای. خبرونه مول ازادي رادیو څخه خبرېدل تاسو کولی سي دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولې وړاندې په خبرونه کې اوري شي. ایران کې له افغان کارګرو سره د شوی زور زیاتی چړنې ته ټاکل شوی پلاوی خپل لومړنی موندنې اعلان کړي. د امریکا حکومت ویلي دی چې د جولای میاشتې تر 15 به په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 8600 ته راکموي. د دې سره به د جګړې پلا کوم لوري ته کاږي.
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی باید طالبانو باندې فشار ورکړي.
د پوهنتون استاد نجیب آزادو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل طالبان له داعش سره په همکارۍ ای تورنوي. د دې یو ساته پښتو خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګ او حقیقت څه دی ونس پروګرامونه هم لرو. کتر پایر سره ملتیا وکړي دا یو شعر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوي پلاوی خپل لومړنۍ موندنې اعلان کړي. دغه پلاتون کې پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 یې لا درک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو چړنو او روانو پلاتونو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوي تاوتریخوالي په لټون کې پلاوی وایي د پیښې اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکي، مسلکي او حقوقي پلوه ارزولي او ایراني چارواکو سره یې شریک کړي دي. د غپلاوی پرون شنبه له افغان ولسمشر او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خپل لومړنۍ موندنې شریک کړي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیښه کې د شاملو شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیښې قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپلو پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدکاته هم دوام لري. د پلاوی مشر ښاغلی تهماسی ویلي هر کله چې موندنې بشپړې شي، بشپړ راپور به یې د ملي امنیت شورا له لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لومړني راپور له اوریدو وروسته ویلي حکومت به یې ایران ته د تګ راتګ شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. د پلتون کې پلاوی او ارګ ترمنځ جوړ شوی ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنیو استادو هم برخه درلوده. د ارګ په خبر پاڼه کې د قربانیانو د کورنیو په حواله راغلی چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملینو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې، نو د پیښې په اړه د حکومت دریز تند شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې یې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا حکومت ویل دی چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 8600 تر کم کړي. نورحال د فرشتي جلالزی پر راپور کې
د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 15مې بعد افغانستان د نننه د خپل عسکرو شمیر 8600 تر کم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندي کړي. تر اټلونکي پسرلی به ټول امریکایي او نور بهرني عسكر له افغانستانه وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل شوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خوایې جګړه به پای ته ورسیږي؟ د مسلې هتا د امریکا په کانګرس کې یو شمیر استازي اندیشمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي، خو د عسکرو د وټولو بهیر روان دی. د بیلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پرداسې ځای بدل نشي چې له هغه ځای بیا پر امریکا حمله وشي. لیس چینی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگتن کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ورته اندیښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسكر به کورته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقه ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگتن کې سیاسي څیړونکو بل روجو ازادي راډیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای. سره لدی چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي، په واشنگتن کې له دیموکراسيو د دفاع د نړیوال مرکز د څیړونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was that it would conduct Afghanistan hukumat sara yau taikiji
balki dumra pakir agli chi la afghan hukumat sara ba yau dawul muzakire kawi da amerika aw taliban ud muafiqe prasas takal sai wa chi da march plasama ba da suli la para da afghanano khabari pail shi khud khabaro darak la na di malum. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ ویلي چې د افغانانو ترمن د سولې د خبرو د پیل لپاره د وینېټې پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزاد د جمعې په ورځ ویلي چې دا به ډېر شوي چې د افغانانو ترمن د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، خو هغه کوم ځانګړي نیټه نه ده یاد کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوی چې طالبان به تشدد کموي. سره لدی چې طالبانو منلې و چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي کومه خبره نه ده شوې، خو سوالو طالبانو په ګردیز کې د ورستۍ حمله مسولیت واخیست چې د ګردیز د ملکی روغتون د ډاکټرانو په وینا زیات شمېر ملکی خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره لدی چې د امریکا او طالبانو د موافقې لوی برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو پړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار وایي کېدی باید طالبانو باندې فشار وایي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده که څه هم ټولې مادې نورې ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان دخوا توافق مات شوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چغه طالبان باندې فشار راولي.
د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شو د افغانستان حکومت نو شامل شوی، نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایډل واشنگتن پوسټ ویلي چې دای ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سموي. سټیفن بایدل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بوسنیا په پلازمینه کې زرګونه کسانو پرون هغه د هغو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کرویش یا پلویانو په ملاتړ جوړ سوي وو. په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بیلبور ښار کې هم جوړیږي، خو سږ کال د کورونا وبا له ویرې دا مراسم لغوه شول. د بوسنیا هرزګوینا او کرویش یا کاتولیکو کلیساو بیا له بندیزونو سره سره دغه مراسم ولمانځل. په دې اړه د اسد الله الدین راپور ته پام وکړئ.
پرون د مې په 14 د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو د غلطه د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ. مذهبي مراسم په دویم نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشایي پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنگیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوی وو. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیک کلیسا ولخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال تر سره شول چې دغه ښار کې د کورونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګیدلی. دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې وه چې ګډون پکې وکړي. خو له دغه کلیسا بیا 200 متره لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل. هر کال په می میاشت کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بیلبورګ کې جوړیږي، خو سږ کال اتریش د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغوه کړل. د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساوو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډ وهلې. د بوسنیا لوی مسیحي مشر یا کشیش او د دغو مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلي دي چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي. په بوسنیا کې د امریکا سفارت د مراسمو له تنظیمونکو غوښتي چې له پخوانیو لفاظیو او په تاریخ له بیا نظر غوښتنې تیر شي. په بوسنیا کې د اسرائیل سفارت بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی اسرائیل په کلکه دریږي او د هغو هڅو په اړه غږ اوچتوي چې په تاریخ د بیا نظر کولو په پلوي کیږي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د کروشیا خپلواک دولت بوسنیا او د سربیا ځینې برخې وې. دغه دولت د نازی جرمنانو ملاتړ لزان سره درلود. هغه مهال د استاشا په نوم انقلابي خوځښت سلګونه زره هغه سربیایان، یهودیان او کروشیایان ووژل چې د نازی جرمني په خلاف وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغې ادارې ویان جاوید فیصل تیر ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا ادعا ردوي. تفصیل له ناجی ساپۍ څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نامنه کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. خغلی خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي. خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. لبلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له آزاد رادیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان ویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي، خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر لپسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروزی حالت ته ستنه شي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په کندهار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول سوي. نورحال د صادق رښتینی پر راپور کې
په کندهار ښار کې د هدفي وژنو او غلچکی بریدونو د مخنیوي لپاره پر هوغلارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وی چې ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي وسیله ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکی او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک وي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په کندهار ښار کې په افسد ډول د ورځې له یو څخه تر دوو پورې غلچکی بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوي. د ترور په دغه پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې امنیتي ادارې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوی نسي کولای.
نن مبین امنیت په کندهار کې ډېر خراب دی، اوس پلان ده ترورونه هم ډېر سوي چې خلک ګره داسې چار سړي ته وګوره څوک چې وایي یو غم ورته پیښ دی، نو سرګرداني ډېره ده. باید د حکومت څخه موږ دغه غټ خواهش دی چې په کندهار ښار کې امنیت ټینګ کړي. د اوس ته چې کې رښتیا هم امنیت ډېر ښه خوندور و، موږ به دا ښار کې په ډاډه زړه ګرځېدل. اوس ته باور وکړه چې موږ د کندهار ښار داسې د ماښام لمانځه څخه وروسته موږ خپل له کوره څخه نه سو وتل، څه خطر باندې چې امنیت خراب دی، امنیتي ستونزې دي.
حوزه خرابه شوې ده، وړمه ورځ یوولس تروره سوي دي په کندهار، یعنی یوولس تروره ډېر دي. چې زما خپل په دې کې یو زما یو ډېر ټینګ ملګری مې دی، اوس اکثر نه ښکاره کوم. ما په فیسبوک کې یو پوسټ هم کړی، امیر مالی و رحمة الله خان د کلي اردو، نو وړمه ورځ یې په شهادت رسولی دي. نو ډېره مې سخته خوا به بد شوه. حکومت باید په دې کې جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قمندانۍ چارواکي هم مني چې د روژې په میاشت کې د ترور پیښې زیاتې شوي. د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر پیښو عاملین نیول شوي او وژل شوي دي.
په کندهار کې چې کوم الچکې برید ترسره شوی دي، د هغه عاملین نیول شوي دي او وژل شوي دي. تاسو د تېر ماښام او د نن سهار شاهدان یاست چې تېر ماښام هم د کندهار په لسم حوزه کې دوه غلچکې بریدګرو لاسي بمونه د حوزې نظام کراول تور غورځولي ول، چې بیا د پولیس په وخت سره اقدام وکړي او دواړه وشتل د منځه یوړل. او همدارنګه نن سهار په اول حوزه کې هم یو غلچکې بریدګر غوښتل چې وسړی ترور کې پولیس پر وخت مخه ونیول او غلچکې بریدګر زخمي سو وتښتېدی او توپنچه د پولیس لاس ته ورغلل.
په کندهار کې په تیرو اتلس کلونو کې د ترور په پیښو کې په زرګونه قومي مشران، دولتي کارکوونکي، امنیتي او استخباراتي سرتیري وژل شوي. د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته د سړکونو د جوړولو کارونه پیل شوي. نور حال د رحله انوري پر راپور کې.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالی دي چې تر اوسه لا هم د سړک د نشټوالي په وجه د مرکز پارون څخه جلا پرتی دي، خو اوس حکومتي مسولین وایي چې دواړو ختیځ ولسوالیو ته له مرکز پارون څخه د پپړوک لارې د سړک غزولو کارونه پیل کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوي سړک جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالی نخلون کې سړک چې مونږ ورته پپړوک سړک وایو، په هغه باندې عملا کار شروع دي او د شوراګانو د طریق نه دغه پروژه مخ ته وړل کیږي. په دې سړک باندې مجموعا 200 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا به هم ان شاء الله اوله برخه چې 28 کیلومتر دی دا به سکل تکمیل شي ان شاء الله. ولی 25 یا 28 کیلومتر نور تزرورت لرو چې د کمدیش برګمټال عمومي لارې سره یوځای شي.
د کامدیش او برګمټال اوسیدونکي به اوس مهال د سرک د نشټوالي په وجه غنو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره ک چوک لیاد ولسوالي مرکز پارون او یا هم ل پارون کامدیش او برګمټال تزي لومړی به د کونړ په دوه درو کې وګدي لارې وهي او بیا به خپل سیمو ته داخليږي، او که د پپړوک سرک جوړ شي نو ډیر مزل به لند او زر به خپل منزل ته رسیږي. دوتنه وای
محمد یحیی د نورستان اوسیدونکو، زه په خپل پپړو ته تلې ما درې ورځ درې شپې په لار کې کړې دي. دومره وګ دلار ده، موږ خوشاله یو چې شرقي نورستان مرکزی نورستان سره وسلیږي. دا داسې نزدیک دي چې بیخي کې سړی په دوه ساعتو کې موږ برګمټال ته او کمدیش ولسوالۍ ته رسیدلی شو.
چې ته مرکز نورستان ته راځي پارون ته د برګمټال نه کمدیش ته راځي، کمدیش نه بیا بریکوډ، بریکوډ نه بیا کونړ، کونړ نه بیا پیج درې، پیج نه بیا نورستان ته داخلي. تقریبا 200-300 کیلومتر
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې د خپل غریز موقعیت لامل په درې لوی برخو ویشل شوی او د سرکونو د نشټوالي په وجه درې واړه برخې له یو بل جلا پرتې دي، خو اوس هڅې پیل شوي چې ختیځ او لویدیز نورستان د مرکزی نورستان سره د سرکونو په وسیله ونښلول شي.
دلشکرګاشر او دینو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچو په چیراګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په افغانستان کې اته نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي د لوګر سیمې چارواکي وای طالبانو د عینکو مسکان ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته افغان سرتیری وژلي او 15 نور ټپیان کړي د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو سرپلټونکی له دندې لرې کړ او د اوکراین د پارلمان مشر وایي له دې هیواد سره د کریمیا ټاپو وزمې بیرته یو ځای کولو بهیر ټکنی او سخت پر مخ روان دی بهرنۍ ورسپانو ته احمد شیبر کتنه کړي
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي امریکایي چارواکو د چمی پروس هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې بهیر لکټ وډو یو وشخوري نو په افغانستان کې د روسي خونړی یو بریټونو مسؤل دای شوباله په دغه حمله کې پلسکونو کسان وشل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کړکېچ زیات کړ د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دا مني چې ستونزې او مشکلات شته خو د طالبان او افغان چارواکو هڅه وکړه چې له شخړو لاس واخلي کنه تشدد هغه چې تهدیدوي چې د سولې تړون ته لار هواروي او امریکایي ځواکونو ته زمينه برابروي چې له څه باندې 13 کلونو وروسته له افغانستانه ووځي ورسپانې بیا د خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې وایي سیاسي حل لار او د افغانانو ترمنځ د سولې تړون د اوس لپاره یوازینی حقيقي انتخاب دی خلیلزاد دایښ په کابل کې د سیشنبي د ورځې د بریټ په ګډون چې پر روختون وشو په روسي شخړو کې پلاس لرلو تورن کړ او ویل چې دایښ په افغانستان کې سولې نه غوړي او په ورته وخت کې د افغان حکومت او طالبان وهڅول چې د دایښ په دې دام کې گیر نشي چې سولې کټوړوي په کابل کې پر روختون او په ننګرهار کې پر جنازې د سیشن بي د ورځې تر بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غنی افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي تراوستل او طالبان وویل چې د حمله دوی نه دي کړی طالبانو د کابل حکومت ملامت کړي چې په دروازو د ورستیو بریدونو په بهانه د سولې له بهیر په شک شي خلیل ساتوي طالبان خپل ټولي حمله نه دي درولې د ډلې د پنځنبې پورس په ګردیز کې د موټر بم حمله وکړه چې وو پوځي مرکز ته چیرمه 15 تنه ووشل خلیل سات زیاته کړه چې طالبانو د سولې د تړون له کلماتو څخه سرغړونه نه کړي خو د تړون له روح څخه سرغړونه کړې ده نیویارک ټایمز د خبرې کړي مقرې په ورستیو کې د انټرپرایز په نوم د سیاسي چارو په انسټیټیوټ کې د چیرونکو مایکل روبین دا خبره راخیستې ده چې شخړو په افغانستان کې د سولې تړون تر پښتنې لاندې راوستي دي هیل رسپانه هم د کابل او ننګرهار د سیشن بي د ورځې بریټونه یادوي او لیکي چې دغه واشي بریټونه د لاپس روشانه کړه چې نور نو بس ده د رسپانه دا خبره تر دې سرلیک لاندې په یو مقاله کې خبره کړې ده د افغانستان دوی جګړې ټیروریزم او کورونا وایروس په دې لیکنه کې راغلي دي دا واضح ده چې کورونا وایروس سیاسي حل لارې ته صبر نه کوي خو په داسې شرایطو کې چې افغانستان د کووډ 19 ناروغي له امله اوربند ته سخت ضرورت لري طالبانو اوربند رد کړی دی د سپانې بیا د کورونا وایروس اقتصادي اغیزو ته اشاره کوي او لیکي فخر په خپل خلک تر هغه کې بینه خو کووډ 19 داسې چاپیریال چمتو کوي چې خلک د خپل کورونی او د خوراک لپاره په طبيعي ډول مجبور کیږي چې د وسلوالو پلیکو کې جذب شي هېلي کې پیاوړي چرستي ډلې هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت ته ستونزې پیدا کولای شي
اوس هم دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی چې یو پربل پڅ خبريږي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د
تاندې څنګه درنو اوریدونکو له یوې اونۍ وروسته بیا د دې خبرونه په پیل کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په هغو تنکیو ځوانانو خبرې کوو چې له کورونا ویروس څخه متاثر شوي او په کور کې د ویرې او زړه تنګون شی به تیروي.
لومړی خپل ځان او بیا خپل کورنۍ ته اندېښمن
بیا نوی ځوان لپاره یا د ماشوم لپاره د ډېر ویرون کوي.
له تنکیو ځوانانو سره باید په داسې حالت کې څه ډول چلند وشي.
خداده چې دغه سي ماشومان سره غوي په کور کې د درسونو په ویلو کې مرسته وکي،
د احتیاط تدابیر او مسائل ورته ورزده کوي، دا هم کومه کوي سي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یمادومي وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونې د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
سره لدې چې خوانځي رخصت پارکونه تړلي او د کورونا وایروس له وجې خلک قرنطین دي، د نورو ترڅنګ روان وضعیت تنکي ځوانان هم متاثره کړي دي. دوی چې پخوا ډېر وخت لا کوره بهر ول، اوس د قرنطین شپې ورځې په کور تېروي او د دوی په وینا روان وضعیت زړه تنګي کړي دي، چې ځینې خو یې د کورونا له تبلیغاتو وېرېدلي او د دوی په رواني حالت بد تاثیر کړی. درې تنکي ځوانان په همدې اړه راته غږېدلي چې کورونا څه تاثیر پرې کړی.
نوم می حسب الله دای دښمن يم، زکه چې موږ مکتب ته نشتله، خفه شوایم زکه باندې تک نه منشي یو.
نوم می امیر خان د پکتیا په هنتون محصلیم. کورونا ناروغي یو نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرې دوی اندېښمن کړي. زړه تنګي احساس کوم، ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې قرنطین شروع شوی دی نو هغه هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساس کوو کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته په راتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن وو، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې رغای دی موږ لکبل اخته نشي.
نو مې مليحه څنګه ځای دا بیا نوې ځوان لپاره یا ودي هم ماشوم لپاره د بډې ویرون کوي. کورونا یو داسې خطر دی چې هر څوک ورنه ویریږي. خدای چې موږ د ماشومان په مقابل کې یاد نوې ځوانان په مقدا خبر یاد کوار څومره چې موږ جدي برخورد وکړو، موږ د یو ذهن مخشو او عمل دا کیږي چې هغه وډار شي او کله چې دوی وډار شي دوی شاته پاتې شي. نو داسې کار چې دوی هیڅ هم نشي کولای.
شکر الله لیوال چې ډیره موده د ماشومان او تنکیو ځوانانو د روزنې په برخه کې کار کړی وایي، تنکی ځوانان داسې وخت چې په کور کې قرنطین دي باید په ځینو چارو مصروف شي چې فکر یې بدل شي.
اوس چې ټول خونځي تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډیر توجه دی په درسي محلويش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي. همدارنګه دوی عین میتود چې په خونځي کې ترې کار اخستل کی کورنۍ هم غوړي لغنه باید استفاده وکړي، لکه د کارخانګي ورکول. همدارنګه د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب او همدارنګه برړو پر دینه موږ نور روزنه چارې په کور کې لرو. کچېره مثلا هغه سره دغه محلويش او جاسي د تلې ساته جون دی او تنکی ځوان او ماشوم په خټو کې تیر دل سي چې هغه عبارت دی مثلا له خوب کولونه، له خړو خړونه، د چای څخلونه. نو کچیرته یو منظم محلويش په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محلويش پښتون کې ماشوم د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس او همدارنګه د رواني فشار احساس نشي کولای.
رضوان الله شپون چې په ټولنیزو شبکو کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره عامه پوهاوی کوي وایي، دا د لپاره چې د کورونا تبلیغات په تنکیو ځوانانو منفي تاثیر ونه کړي، خاده چې په کور کې د زده کړو پروګرامونه ورته جوړ شي.
د دې لپاره چې په کورونو کې په ماشومانو د ذهني فشار مخمونی ولي وي، ځکه ماشومان خو کله چې خونځي ته ځي بهر محیط ته ځي واز د کور نه فکر بدلیږي برتر ازل کور ته، یعنی هغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخنیسي. اما کله چې ماشوم په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي، هغه اتمن دغه پر روح و روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخمونی ولوي یا لک تر لګه هغه غیز مو راکم کړی وي، مهمه دا ده چې مور او پلار که چرته لوستي وي یا بالخصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه هم ماسیلین دی په پانتونونو کې یا فارغ شوی دی، که ماسیلین وي هغه په کور دی، نو خدای دې چې دغه سي ماشومان سره هغه په کور کې د درسونو په ویلو کې مرسته وکړي. د هغه ترمنځ ځینې تشویقي پروګرامونه و پایل کی، مثلا د کشران ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنځ ذهني پوښتنې ترې وکړو، د هغه په تیر شو درسونو کې ترې پوښتنې وکړو، بیا جایزې ورته ورکړو، که ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کړي، د سیریالونو پر ځای به
باندې دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې د غفلی کم وضعیت ته د دیغه د منفي تاثیراتو کچره کومول شي.
د شکر الله لیوال په وینا په کور کې د زده کړو او کار ترڅنګ د زینو ولسلو بکول هم رسته کوي چې تنکی ځوانان په کور کې زړه تنګی نشي.
همدارنګه دوی کول شي چې ولسی محلي لوبونه دوی استفاده وکړي، هغه لوبي چې هغه تر ډیره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري. او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې وسیږي چې یو ماشوم یا تنکۍ ځوان دې ته پرېنږدي چې هغه په کور کې د تنګزیا احساس وکړي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هغه خولې مخکې لدین چې باید ماته خرم ټکما د گینې سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي، چې کوي د زړنه وکړي.
خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې کورونا وایروس او قرنټین په تنکیو ځوانانو څه تاثیر کړی، د دې تاثیر پایلې به څه وي، او څه ډول ځوانانو ته روحیه ورکول کېدای شي چې سترس پیدا نه کړي او سالم مصروفیت ولري، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه او د کورنیو مسایلو له مشاور استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته راولم.
استاد، که په پایل کې درته وای چې دا چې د کورونا وایروس له وجې خلک قرنټین دي او هر ورځ هم دغه خبرونه هم دا مسایل پر رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، د خپل د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکی ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمن نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزور ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي، لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیونه زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپلو ځوانانو ته، تنکی ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دغه تاثیر چې په تنکیو ځوانانو وسکیږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکی ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته، والته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي راکمي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي، یعنی تاسو مجبور کېږي چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی، او راټیټي د ذهن وړتیا یا توانایي مو. منفی باورونه مو لا ډېری زیاتې، او هغه خلک چې ویریږي ډېره قرباني ورکوي، نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کېدی شي چې تنکی ځوانان د کرونا وایروس له وجې ډېر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنی څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم ډیری مسایل چې خبریږي او نشریږي په رسنیو کې هغه ټولې هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خبریږي، هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي. هغو خلکو سره چې ستاسو بچی یا ځوانان ډرولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردو نه که هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کړي د خپلو بچو دا کومک کوي سي. د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي، له مزدهمو او ښاري یا جمو جوش نه لرې کوي. اغه نور عوامل چې دوی ته اضطراب پیدا کړی چې ګڼې مور مې مړه نه سي، پلار مې پیښته نه سي، مې نیکه پیښته نه سي، دا ورته مسایل یا مکتب را نه پاتې نه سي، لوبې به څنګه سي، دا په دغو برخو کې موږ تاسو د دوی عوامل لرې کوي او اضطراب یې کم کوي هم مرسته کوي سي. که نور هیڅ ونه سي، حداقل کتابونه ستا په کورنۍ کې چې که زموږ کورنۍ سواد ولري یا بچي، هغه موږ هغوی سره شریکولی سو. د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو، په هر حال دوی باید لوبې وکړي، دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي دوی ته په کور کې زمینې ورزش په دې برخه کې کومک کوي سي، ژوره ساه ویستل کومک کوي سي، د هوساینې ځینې شیوې طریقې دي چې هغه موږ ورته پیدا یې کړو یا ډاونلوډ کړو ورته له انټرنټ او د جیو نه هغه موږ سره کومک کوي سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو، په دې بحث کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محمد یونس مومند را سره دی، او په افغانستان کې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په وضعیت او د خوراکي موادو د سرنګوالي په اړه ور سره خبرې کوو. جناب مومند صاحب، کور ودان په سر کې قراتو وایست چې زمونږ سوداګري اوس مهال له ګاونډي هیوادونو او د سیمې له هیوادونو سره په څه حالت کې دی؟ نو مومن صاحب، تاسو دغه مشکل د رفع کولو لپاره یا د لری کولو لپاره څه کړي دي؟ تر اوسه څه اقدامات هم کړي؟
مشکلات رحمت کولی تفرن راحیتی مرگ وقت محدودیان ته چې د افغانستان سوداګرو ته د ګمرک او د پنشن د لارې څخه زموږ د لارې توان د نظر د غواړو چې د افغانستان په خپل څخه غوښتنه وکړه غلی په زیات د خپل پاکستاني سیال یا
مومن سے بیشترین داد و گرفت تجارتی ما در حال حاضر با کدام کشورها است؟
ما برسوگم که ما در گرفت با تمام کشورهای جهان داریم در فتح نمتحک است ما همی در حال همسایر هم داد و گرفت داریم که واردات ما هم از طرف تجارت بین خوری ما کردن از طرف پاکستان جبیان در آدم هم از طرف ایران جریان داره هم از خاصی که در آمد تا به همون تجاری که زرات هست و با احنیتی همون مملکت طرف نهاره که موجود واردات داریم خیلی در ایران و پاکستان بسطن خیلی با اتوارزیت ما واردات ما تمام جهان در جریان داره به مشکلاتی که ما قبل این دوارش بود اگر این مشکلات پرخوش را اینجالا ما فکر میکنم که
پاکستان سره کله نا کله مشکلات ډیری وو سغه عمده مشکل مشخصا له پاکستان سره څه دي
عمده مشکلات تاسو په کوم ډول کې تقریبا موږ تقریبا لږه راکنه ده دغه وو د هلته موږ له ورو کثیر دا بدل مې کومه تاسو ته مخ وله دا چې د پخا سره کوم د دې په اړه څه کې باندې راځي نو دا ارزو مطالعه دا کې پروسکتیو مالی را تیولی مر اگر اکلاوار کلا منظم دارش رو دا او این چلا باقی یک مشکل چون مرده بسی از مر تبلا مالو بانی دنبت او چنشن دیر را غلی دی باقی مشکل مر 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 ارزم و مواتا تمر کل کل مثل سبیان سر خبری سر دی و اگر جوانا پیر دی انشان اکلا حتل مقامات دا خبری کی تو دا مشکل تهم در ساکر کریز او گل مر او را مر سیز مر در سادرات هم در فقاق شرکن
بله، صادرات افغانستان به تازگی به برخی کشورها اثر گرفته شد چون موضوع تهدید و مشکلات ویروس کرونا به میان آمده بود. حالا این صادرات در چی سطح هست و بیشتر با کدام کشور هاست؟ واقعا،
فعلا این سال صادرات که شما دیروزیم که پرواز ما به شکرهای یا چین صادرات ما اولین محمولات شده شد و در طی پیشتر این سال محمله های تجارتی ما به طریق در حالی که ما تجارت داشتیم به او هم از طریق سرحار آغاز و این سال این روز یا پربل به امور مقصدی که به مدرش هست قوی جمعه
او مومن سیب اوز محال مونگ در مواد و لدرک پا افغانستان که پا چه حالت کیو؟
در مواد و حالت سخه افغانستان در خارکی مواد و بدرک سخه به خون سخه این سال به خود ازیار که هم بود نسخه ان شاء الله وطنان په سنان په څو ان شاء الله د تمبر سره مې کیږي او ان شاء الله هر ورځ په افغانستان ته څو مو روان ده کیږي او څنګه هغه په تمبر سره موږ څو هغه مو د دې لپاره چې موږ د کانتینران یا په خوره کې څو وګ په درهاو کانتینران باندې پاتې کېله به پرمانه وي او تمبر په څو ان شاء الله کوله به زار دروازه ته خدمت
پس با این وضعیت که ما کمبود مواد خوراکی هم در کابل و در ولایت نداریم اما مومن صاحب یک نگرانی بعضن مطرح میشه که چرا هنوز هم نرخ یا قیمت مواد اولیه به خصوص در بازار کابل و در ولایت بالاست؟
ما فکر میکنم که در تغییرهای سران یا مبرت رفتا در نرخش هم اقلاف تغییرات ما آمده بعضی تغییرات ایسی به خودی اما مثلا بخواهر مثال روغن اگر ما بخواهر روغن به خود مالیزیا هم یک تن در قیمت دادیدن و یک دیگه سال در مرس به اونجا هم لکدان بود و مشکلات زیاد بودن بازم رسید از او کنگر قیمت نشده بودن نرخوایش هم تقریبا به حدود ثابت بودن یک همون نرخوایی که اونجا که میخردن و قیمت بوده بودن و توقف راها بودن باز هم اون در فروشها تحوط کده بودن که ما دیدن که از تهای پیش یا از روزی که کرونا به وجود آمده مردم مالهای خود را در شهر و به سرای شهر بیرون کده و به نرخهای بسیار مناسب به تناسب با مردم برعه کده ولی باز زن به ایشه پرسون فروشهای کورتک و رسید باشه که کم داره که فروشه میکنه و مقامات مسئول داره که از این فرسان و بازجویی بکنه.
راغلی او مومن صاحب خلکو ته مو ډاټ سده ځکه لا هم د کورونا وایروس خطر سته په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې او لا هم دغه خطر هغه په قوت کې دی خلکو ته ډاټ سده د موادو له درک خلک اتمن له شک پرته اندېښنه لري جناب مومن صاحب کورم ودان
جانان مینا عجیب دا بیا بلکو